السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې ښویېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې پیښه نن سهار وختي له ډیورنډ کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې ده. هغه وویل چې تر اوسه له واورو نه د 11 کسانو مړې راایستل شوې دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د پوځ هغه ادعا څېړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو آی ایس پی آر ادعا کړي چې د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوي. د دغه برید پلا بیا تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي منلې ده. د اوکراین پولې ته څیرمه د لسګونو زرو روسي پوځیانو د راغونډېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسایلو په اړه خبرې کوي. مکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین په مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسیې د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز نن واشنگټن ته روان شوی دی. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینو لوبډلې روسیې ته د ژمنیو المپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسي لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسي لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو. کاناډایي لوبغاړو شرط ښی و چې د روسانو د کورونا منفی معاینه باید دوی ته ښکاره شي. بلاخره پریکړه په دې وشوه چې د دواړو ټیمونو لوبغاړي تر خولۍ لاندې ماسک هم وتړي او لوبه وکړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکی له مخکښو او سیالو لوبډلو شمیرل کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي هغه ادعا څېړي چې پاکستانی طالبانو د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کړي وي. د افغانستان او پاکستان د طالبانو اوسنۍ اړیکې څه ډول دي؟
زما نظر دا دی چې د دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. د هغې سوچ او فکر یو دی. پاکستاني طالبان د هغې میلمانه دي.
افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د شتون په اړه طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو شنون کې نه مني.
طالبان په هیڅ ډول نسی کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څه بیل کړي.
د هلمند مساکلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانستل شو.
دلته په مساکلا کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشاله یو.
خوست کې خلک د کمزوري انټرنیټ په اړه شکایتونه لري.
ته هم اړیکو سره تونځ کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هتا، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګاله.
دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو میدانه مهیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې طالبان وایي د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان له خاورې ترهګرو پر دوی بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړل شي چې د دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان پوځ چارواکو وروسته له هغې ادعا وکړه چې پرون یکشنبه د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان ووژل شول. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې له پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسی کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوای چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړی و چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اگست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي و چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې پاکستانی پاوز ادعا کړي چې د دوی پر خاوره ورستی بریدونه د افغانستان له خاورې څخه شوی. طالبان وایي چې دغه ادعا څیړي. لګ وړاندې مې په اسلام آباد کې له خپل خبریال طاهر خان او پوښتل چې د اسلام آباد اصلي اندېښنه څه ده.
د پاکستان خو اساسي اندېښنه هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربن هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیات شوې دي. سره له دې چې دا مسله خو سننه دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر مستاسو پر رپورٹ کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوې ده، او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځای نه دا حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځې حمله لویه وه. د کورمې چې کوم پاکستان سره افغانستان سره هغه وخت د کورمې ده پوسټه یا د کورمې ده پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام وه، او دغه ځای کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریض لره چې کومو ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کېږي چې دغه دریض هم اونه لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنکړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګ بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پاوز دغه ادعا څیړي. کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دا چې په اړیکو باندې به ډیر منفی اغیز وي که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپله د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکو کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره وینو دی خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خو دا خبره کوي چې دی بچاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان کانې نش سره دی چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروی دي د افغانستان، او دی دا په طالب تور نه لګي، په پخوانی حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوي. لیکن پاکستان خو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوی د هوکړې په بنسټ باندې دوی د دې مسؤلیت دی چې افغانستان خور بل
ته دوی مسؤلیت دوی. اما خان صاحب یو ورسته پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه د ممکن اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته ډول کتلی شو، آیا خې اړیکه بللی شو یا ملګرتیا اړیکه ورته ویلی شو، او کنه اړیکه سره په تضاد کې دي؟
زما نظر دار چې دواړو اړیکه ډېرې خې دي. داغي سوچ او فکر یو دی. کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې یا 2002 کال کې هغه وخت کې پوله کرخه آزاد وا تک را تک آزاد دو افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلی سیمو کې میلمانو. اوس زما خیال حالت ته چې اوس پاکستانی طالبان دغه میلمانه دی، یو دویم دا پخوا به د امریکایي ډرون حمله وي، هغه حمله اوس تقریبا ختمی دي. دریم پخوانی حکومتونو به پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یاد وي چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې زندانونه مات کړه، نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغوی د ځینې مشرانو هغوی د جیرونو نه بهر راووتل.
ډیره ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې له هغه ځایه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې راپور رد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور ته په غبرګون کې وایي د داشان راپورونو خپرول چې سند پکې نوی وړاندې شوی د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر نه دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټي وروستي راپور چې پکې ادعا شوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی پکله کړه دی.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دوهې په هوکړه لیک کې شوې هوکړې عملي کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې کوم بل هیواد وګواښي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټول اړخونه باید د حقیقت په درکولو سره مسؤلانه څرګندونې وکړي، خو ځینې سیاسي شنونکي له بهرنیو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل ناشونی بولي. ډیپلوماټ او د ولسی جرګې په خوانی غړي شکریا بارکزی وایي
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څخه بیل کړي. د دې د مشترک ایدیالوژي طرز تفکر کړنې او عمل کار پر اساس باندې دی چې دوی لا نور هم یو د بل سره ژورې اړیکې لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې راغلی چې د بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغانستان اوس د دې وړ ګرځېدلی چې د القاعده او منځنۍ آسیا د یو شمېر ترهګرو ډلو لپاره په امن پټن ځای بدل شي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په لری پرتی مساکله ولسوالۍ کې یو خصوصي ښوونځی تازه پرانستل شوی، نجونې او هلکان زده کړې پکې کوي. خو اوس به راشو دې ته چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې ښویېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. جزئیات به له خپل همکار واورو.
د دانګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله ازادي راډیو ته وویل شاوخوا شلو کسان غوښتل چې پېښور او یا هم د پاکستان نورو سیمو ته د مزدورۍ لپاره لاړ شي. د هغه په خبره چې د پاسپورټونو جوړولو او بیا د پاکستان د ویزو ترلاسه کول هم له ستونزو ډک کار دی، نو دغه کسان اړ شوي چې په قاچاقي لاره له ډیورند کرښې باوړي، خو په لاره کې پرې واوره خویدلې او پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وړاندې وویل
دغه لاړه کې غوښتل پاکستان ته، نو دغه د ډنډې کنډو چې کوم دی دغلته چې اوښتل یک دم په بادامه راغلی ده. خلک پسې ګرځي، لس کسان مړه میندلی شوي دي او نور پلټون روان دی او زخمیان پکې بس خال خال 3-4-5 کسان پکې زخمیان دي. هغه خدای رحم کړی دی، بچ دي. دلته واوره دی، مالونه راښویدلي دي، هېڅ پته نه لګي. خلک پسې ډېر زیات هم دانګام لر کلی بر کلی دا ټول ولس پاڅېدلی تللي هغه ګوري که نه.
په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي د واورې ښویېدو پېښه رامنځته شوې او یو شمېر کسان یې لاندې کړي چې د سیمې خلکو یې د راویستلو هڅې پیل کړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې یو غمیز رامنځته شوی ده. دانګام ولسوالۍ کې د ګوریګا سرحدي ساحه ده، دغه کې څه بانډو کې کسان واورې شوي دي، توپان دی، څه کسان د هغې د خلاصي لپاره یا د هغې نه د رایستور په خاطر به ورغلي، نو هلته توپان به سیوه شوی، بیا د واورې مال راغلی دی. دغه واقع شوی خو تر اوسه پورې د 9 کسانو جسدونه راایستل شوي دي د واورو نه، او نور خلک لګیا دي کوشش کوي، نو لا فلحال پوره پتن درګېدلې څومره کسان بقایا پاتې دي.
کونړ او نورستان د هیواد آباد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پکې هر کال واوري کیږي، چې کله ناکله پکې د واورو خویدنه هم رامنځته کیږي او پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. شاوخوا شپږ کاله وړاندې د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په افسي کلي کې هم برفکوچ له سلو زیات کسان وژلي او ټپیان کړي وو. دغه کسان په داسې حال کې له دانګام ولسوالۍ څخه پاکستان ته تلل چې په دې وروستیو کې ډېر کسان بېروزګاره شوي او هر یو هڅه کوي چې خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره چیرته مزدوري وکړي.
له کوناړا ورزو هلمند ته د هلمند د مساکلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم او زده کړو لپاره هڅې دغلته تازه یو خصوصي ښوونځی پرانستل شوی.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندې ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانان او ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکړو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي.
د کاناډا او روسیې د کنګل هاکي د ښځینه لوبه نن له ناندریو سره مخ وه. دا چې څنګه صفي الله ستانکزی به درته ووایي.
د کنګل هاکی دوه سیال او مخکښ ټیمونه دا وار په لانجو سره اوښتي وو. د ژمنیو اولمپیکي لوبو پر مهال چې په بیجنګ کې پیل شوي، د کاناډا او روسیې لوبډلې سره مخ وې. د اولمپیکي لوبو تر پیل مخکې د روسیې د اولمپیک د ملي کمیټې د کنګل هاکی ځینې نجونې په کورونا اخته شوې وې او څو ورځې په قرنطین کې وې. نننۍ لوبې ته روسانې چمتو وې، خو پوره نیم ساعت یې کاناډایانو ته انتظار وایست. د کاناډا لوبغاړو شرط ښیي چې د روسانو منفي معاینه باید دوی ته ورښکاره شي. د کاناډا د آیس هاکي لوبډله تر هغه وروسته میدان ته کوزه شوه چې د روسي لوبغاړو د منفي معاینې په اړه ډاډ ترلاسه کړ. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مطبوعاتي څانګې ویلي د نننۍ لوبې پیل په نیم ساعت ځنډ وشو. له دواړو ټیمونو سره تر بحث وروسته پریکړه وشوه چې لوبه کې به د دواړو ټیمونو غړي ماسکونه هم تړي. کله داسې نه و پیښ شوي چې د کنګل هاکي لوبې پر مهال تر خولۍ لاندې لوبغاړي ماسکونه هم وتړي. نننۍ له ناندریو ډکه لوبه بالاخره شپږ پر یو د کاناډایي نجونو په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکي له مخکښو او سیالو لوبډلو شمېرل کېږي.
اوریدونکو په سپورتي مسلو کې تمکیږو. اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې کارکوونکي صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو انالیست بشیر الله او د 19 کلونو کم عمره ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي. سرچینه وایي لا معلومه نه ده چې یاد کسان هلته د سیاسي پناه د اخیستلو لپاره پاتې شوي او که بیرته به افغانستان ته راستانه شي. د راپورونو پر بنسټ یاد کسان هغه مهال د لندن په هیترو هوایي ډګر کې نادرکه شول چې افغان لوبډله له ویسټ انډیز انګلستان ته له رسېدو وروسته د متحده عربي اماراتو پر لور حرکت کولو ته منتظر وه. افغان کرکټ بورډ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره ځوانانو اووه لوبغاړي په کاناډا کې له لوبډلې پاتې شوي وو. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې د 2022 کال په نړیوال جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړو. ټاکل شوی چې د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله نن کابل ته راستنه شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ سیالیو کې نن شپه لاهور قلندر او کوټه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په لاهور لوبډله کې افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبیږي چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښه ځلېدلې او په څلورو سیالیو کې 45 منډې کړي او څلور لوبغاړي سوځولي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد لوبډلې کراچۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان محمد نبی چې په کراچۍ لوبډله کې لوبیږي د تېرې شپې په لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه اووه څلوېښت تیزې منډې وکړې، خو خپله لوبډله یې له ماتې ونه شوه ژغورلی.
دا د پاکستانی لوبغاړي بابر اعظم په لوبډل مشرۍ د کراچۍ لوبډلې پر لبسي 15 ماتې وه. اوس مهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ملتان لوبډله تر نورو ډېرې لس نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. او د بیجنګ د ژمنیو په اولمپیکي سیالیو کې چین د سرو زرو مډال وګاټه. چینایي لوبغاړي د چینګ پیټرو د سکیټنګ د لنډ واټن په سیالۍ کې د سرو زرو مډال خپل کړ. دغه شان د چین له لوبغاړي وروسته ایټالوي ورزشکار هم د سرو زرو مډال ګټلی. د چین ژمني اولمپیکي سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ پیل شوې دي.
مغاګله آزادۍ رادیو نه اوري کولای شي. آزادۍ رادیو پر رادیو سربیر زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري. اوریدونکو د خبری ټولګي د پای شي بوته رسیدلی یو. زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم، خو اوس ما خپل همکار احمد تکل تسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې لاندې خبری ټولګه کې به واوري چې په کندوز کې خلک د نړیوالو د مرستو ویش غیر عادلانه بولی.
بیان ورغله هڅه پیمانه ورغله هغه ته نه دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومه کولی او غریب ته ورغله یو بوجي نه رسي.
د خوست د لری پراتوسی مو اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د مخابراتي خدماتو کیفیت ټیټ دی.
د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې مونږ چا سره اړیکه ونیسو، د انټرنیټ هته یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګاله.
ازادي رادیو تستاسو یو شمیر را استول شوی پیغامونه هم خبرو. خو لمړی په کندوز ولایت کې خلک شکایت کوي چې د مرسته کوونکو ادارو له خوا بشري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرسته کوونکو ادارو سیمه ییز کارکونکو د سروې پر مهال دوه ګونی او توپیری چلن کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال را کوي.
د یو شمیر کندوز میشتو په وینا، د نظام بدلون له امله په کندوز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بېوزلي، بېوزګاري او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بېوزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسېږي. چاته عادلانه خو نه ده، په دې حوزه عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو کنه؟ بایان ورغله بېږي او ربي هڅه پریمانه ښه پریمانه ورغله هغه ته نه ده دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومه کول کې او غریب ته ورغله یوه بوجي نه رسېږي. اته نفر ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دیندغه زوی لرم، بس خلاص. او خپل د دوه کم اتیا او کلوي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د یو بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوري ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره دوی کومک وسي، چې سر راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. هغه راته ورته ووایا خو ته چې ګوښه کوې، وایا دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیازبازۍ دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي، له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي، تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. دا اوس چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ روډیو ته وویل:
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خدا ورته وایه چې ولاړ سئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب سه نه تخلا کېږي، غریب نه پېژندل کېږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله، دغه خبره مخته ده. او که کم سړی خبره شو شا نه درودله، دغه خبره شاته ده.
په کندوز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکاري درې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د خلکو دغه ادعا ردوي او وایي مرستې د سیمیزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کېږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې یو زر شپږ سوه فامیلو ته څلور میاشتې دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې آسیو په نوم یادیږي، دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 55,000 فامیلو ته بیا د شپږو میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدې پیسې هم خلکو ته ورکول کیږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بې پرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تېر نظام چې سقوط کړی دی، د هغې نه په دې خوا تقریبا 100,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي. خو هغه چې شکایت دی غوی بی زیاده ده
دی یادونه ورده پر کندز سربیره دی بغلان تخار او بدخشان ولایتون وستون که هم لور ته سوز شکایت کوي او لمرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستي په عادلانه توګه وویشي ترڅو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په مرکز او لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي شبکو او ټلیفوني اړیکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی. د خوست خلک دا مهال د 15 مخابراتي شرکتونو له خدماتو ګټه پورته کوي.
د خوست د مرکز اړوند سیمو په خوا کې موساخیل، قلندر، نادر شاکور، زازی میدان او باک هغه ولسوالۍ دي چې خلک د مخابراتي شبکو د تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو شکایت کوي. د خوست اوسیدونکي حمیدالله آزاده راډیو ته وویل د دوی د کورنۍ یو شمیر غړي په عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دوی نشي کولی په اسانۍ د انټرنیټ له لارې د هغوی حال او احوال واخلي.
زموږ خپلوانو دغه چې دي په مسافرۍ کې دي، په دوبۍ، سعودیا او نورو هیوادونو کې دغه چې کې ژوند کوي، موږ چې دغه سره حال احوال اخلو د انټرنیټ له لارې، موږ نشو کولی چې دغه سره په اسانۍ سره چې کور یا سره سایت ترلاسه کړو یا سره وغږېږو، ځکه چې انټرنیټ دلته سم کار نه کوي.
د خوست اوسیدونکي وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله انټرنیټ دومره کمزوری وي چې یو لیکنی پیغام او د لږ وزن لرونکی انځور چاته نشي لیږلی. د مرکز اړوند د لکڼو د سیمې اوسیدونکي آریان شکیب وویل
وروستیو کې موږ د انټرنیټ د ستونزو سره ډېر مخ شوي یو، ځکه د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هته، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګله.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی شامیر خان هم وایي د خوست په ډېری سیمو کې په انټرنیټ او تلیفوني اړیکو ستونزې دي.
خوست ولایت په زیاتره سیمو کې انټرنیټ په دې وروستیو کې ډېر کیفیت خراب شوی دی او هغه څه کار نه کوي کوم چې د خلکو ضرورت ګڼل کېږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي د خلکو لخوا په تلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدمتونو کې ستونزې مني او له امله ځینې تخنیکي ستونزې بولي چې د دوی په وینا په وخت سره به رفع شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل مخابراتي شبکې ځینو تخنیکي پرزو ته اړتیا لري چې په رارسېدو به یې تر ډېره ستونزې هواری شي.
ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه تخنیک په نورو هیوادونو پورې تړلی دی. شاید ځینې پرزې، ځینې سامان آلات هغه تر اوسه پورې نه وي پوره رارسېدلي. کله چې هغه پوره راورسېږي انشاءالله تعالی دا نیمګړتیا به د منځه لاړ شي.
په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN، اتصالات، روشن او سلام هغه 15 مخابراتي شبکې دي چې خلک ورڅخه د اړیکو د نیولو او یا له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي، خو په کیفیت او خدمتونو کې د ستونزو له کبله خلک ناخوښه دي.
تاسو لا پیغامونو
اگر یاراته د کانت مسلخ څخه تاسو سره په تماس یم. کانت مسلخ ماجرین څلور ماجرین دی راله ستاسو کې او سر ماجرین څو نور بس نه ورکړي یو روپیا چات نه ورکړي یو بوجي غره چات وی چات کومه نه کړی هیل مدام شو پیسې نه د جګړې آزادې ته ځنګو هیل لرم چې دا ما په یم پښتي او دغه ماسیسی چې کومکونه کوي په هر ولایت کې کومکونه ته اوس زیارت په ولایت کې دغه بیا ځای شو مهاجرو سره چې دا څو کال شل کال کېږي پراته دي په کنبسته کې هېڅ چا سره چا کومک نه کوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لهکور ولسوالۍ د ټکنالو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې بعد سلام. زموږ درخواست دا دی چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسو بیې ډېرې لوړې دي. موږ سره ګاونډي ممالک چې دي هغه اولنی هېواد پاکستان دی چې لږ بې انټرنیټ په 200 کلداري ورکوي، دارنګه ایران کې لږ بې په 30 تومن ورکوي چې یو سلاتې افغانۍ جوړیږي، همدارنګه هندوستان کې لږ بې انټرنیټ ورکوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو بې انټرنیټ ورکوي په 600 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډېر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي بیې ډېرې راکمې شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې دا لږ بې انټرنیټ بلکې یو جی بي نشي پالولی. 600 روپۍ کلداري یا 350 افغانۍ د چا د وسې نه کېږي. افغانستان داسانې حالات هم دي او داسانې قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کوم شرکتونه کوم دې ته روان کړي دي چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه ملغه پار خبره کوم وروره د ازما خبره سینه شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومکونه کوي احسان یې هم منو خو دلته زموږ په ځای کې د زموږ وخواته یو نظر نظر اړولی دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې دا خلک مې څه ډیر بیوز دي دی غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختف ولاړ دي ټک ټک دي بلانو که د ملګرو ملتو امداد درسره وکوئ خو احسان به ډیر ومنو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل اجازه غواړم او د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.
اوریدونکو لدې سره دویم نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته دوا اونیز خبرونې لرو د لوبو میدان او تاند څنګ خو اوس څلور نیمه بجې دي. راځي چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خویدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته تایید کړی چې پیښه نن سهار وختي له ډیوران کرښې سره نږدې په ګورېګا سیمه کې شوې. هغه وویل تر اوسه له واورو نه د 11 کسانو مړي راایستل شوي، درې تنه نور برسیرن ټپیان دي. د راپورونو له مخې شاوخوا 15 تنه پاکستان ته روان وو چې واورو ایسار کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د پاوس هغه ادعا سیړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د اوکراین پولې ته څیرمه د لسګونو زرو روسي پوځیانو د راغونډېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه لوبډلې روسیې ته د ژمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاند څانګې مه هېروئ.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د لوبل میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ به اوسئ. د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر څلورم مقام خپل کړ. که څوم په دې سیالیو کې افغان ځوانان تر نیمه پایلوبې ورسېدل، خو په نیمه پایلوبه کې له انګلینډ لوبډلې ماتې وخوړه او پایلوبې ته د رسېدو هیلې پوره نه شوې. په دې اړه به د خپرونې په اوږدو کې د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د مشهور روزونکي رئیس خان احمدزي مرکه واورئ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 2022 کال د ژمنی اولمپیک مراسم پایل شول. چین غواړي چې په دې ډول له کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو پام په بل شي. د امریکا متحده ایالاتونه، برتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او شمیر نورو هیوادونو دا لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بېساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. په ځانګړي ډول په شینجین ولایت کې د غورانو او د دوی په څیر د نورو لږکیو مسلمانانو. د پرانیستې د پیل په مراسمو کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه و. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی چې هیواد یې ډیپلوماتیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي. د کرکټ نړیوال شورا د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان برندن ټیلر د رشوت اخیستو او ممنوع درملو د کارولو په تور 3.5 کاله د کرکټ د ټولو لوبو کولو څخه منع کړی دی. آی سی سی په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ټیلر په هغه څلور واړه لګېدلي تورونه منلي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د رونتیا د څنګه مشر الیکس مارشال په اعلامیه کې ویلي چې د زیمبابوی د مشر او سابقدار لوبغاړي د فساد ضد او ممنوع درملو ضد په څو روزنیز ورکشاپونو کې برخه اخیستي او په دې دقیق پوهېده چې مسؤلیت یې څه شی و. ښاغلی مارشال همدارنګه ویلي د خوښنی وړ ده چې یو داسې تجربه لرونکی لوبغاړی خپل مسؤلیت ترسره نه کړي. د زیمبابوی د لوبډلې دغه پخواني کپتان د دوشنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې د کوکاین مخدره مواد کارولي او د هند یو سوداګر څخه 15,000 امریکایي ډالر رشوت اخیسته. د ښاغلي ټیلر د بندیز موده د 13 جنوري په 28 پیل شوې ده. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړو. افغان لوبډلې د دریم مقام د ترلاسه کولو په هدف تیر شپه د استرالیا په وړاندې سیالي ترسره کړه چې استرالیا ورته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان د پچیل ګټلو وروسته لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره مقابلې لوبډلې ته د 202 منډو هدف وټاکه. استرالیا یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړو. افغانستان په دې سیالیو کې زیمبابوی، سریلانکا او پاپونیوګینی ته ماتې ورکړه. خو د پاکستان، انګلند او استرالیا په وړاندې مات شول. افغانستان چې په سی ګروپ کې ځای درلود په ځنډ د رسېدو او د نړیوال جام د قرنطین محدودیتونو پر بنسټ لومړنۍ سیالۍ چې ټاکل شوې وه د جنوري میاشتې په 14 ترسره شي وځنډېده. له انګلند او اماراتو سره د چمتووالي لوبې هم ترسره نه شوې. افغانستان له 2010 کال راهیسې وځله د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې ګډون کړی خو دا دویم ځل دی چې افغانستان د 19 کلونو په نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته رسیږي. د تیر نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې چې په نیوزیلند کې ترسره شوه افغانستان د استرالیا په وړاندې ماتې منلې وه. په همدې موضوع کې به پاتې شو. زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د لوبډلې له مشر روزونکي رئیس احمدزي سره په دې اړه نورې خبرې کړې دي.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبې پورې ورسېږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم ته رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړي.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر بااستعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنګه څه بغه دي موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دې قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پایلوبه پورې ځان ورسوي.
امازه چې د لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو ده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو؟
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لاړسو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د ښه آینده مسلې ته اشاره وکړه. څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2006 د لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلونو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې. تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي، چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به دی به د افغانستان نمایندګي وکړي.
احمد صاحب د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته، د نولس کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار ده. او د دې غټ علت دغه و، د خپل د تیر کال تجربې، د دوه کالو مخکې تجربې په نولس کلونو سطح باندې چې موږ وویل د بیټنګ ستونزه چې وه، سه کاله چې موږ ته څه ضرورت و، یعنې دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په څلور پنځه باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي، چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده، د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده، د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نت پریکټس کوي، هغلته دوی ته یا لس یا پنځه لس یا شل دقیقې وخت ورکول کېږي. دوی ته باید په ساعتونو ساعتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي، دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي، دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکېږي، او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکه کېږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولی شي، خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنت لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي، دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پې وکړي. استعدادونه شته، ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي.
احمد صاحب، ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نه هغه اسانترینه پیچونه وي، ځکه خو موږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته موږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته موږ لوبغاړي غټ غټ سلیزي کوي، هلته موږ لوبغاړي ډېر ښه خرنځونه کوي، خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته موږ راسو، دلته هغه پیچونو کې واښه یا پې بال سینګ کېږي یا پې سوینګ کېږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې موږ سپینرانو سره مخامخ شو، نو دغه مشکلات دي. موږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغه سې پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغه سې پلان جوړ کړو، داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړي تر څو هغه سختو مرحلونو دي تیر شي، او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي، په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي، د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
بیټنګ په برخه کې که بیا هم دا پوښتنه وکړم، آیا دا ممکنه نه ده چې د پیچونو له خاطره له آی سی سي تاسو مرسته وغواړئ، هغوی له تاسو سره کومک وکړي، خصوصا په داسې شرایطو کې چې د افغانستان تر نولس کلنو کم عمره لوبډله تر سیمي فاینل رسیدلې ده، شاید آی سی سي در سره موافقه وکړي؟
هر یو مملکت چې ده، اوس افغانستان کرکټ د نړۍ په سطح باندې یو فل ممبر ده، یعنی د افغانستان په داخل کې موږ دغسې اکیوریټران دغه پیچونه چې جوړوي داسې نړیواله سطح باندې موږ لرو. په قطر کې د موږ کیوریټران اوس د افغانستان نمایندګي وکړل، هغه پیچونو باندې کار وکړو. بل تر ټولو نه مهم که هغه تخنیکي اړخ ته سړی وګوري، دغه پیچونه چې دي په هر ځای کې هر رقم نشي جوړېدلی. د افغانستان کې چې کومه خاوره کې، هغه د افغانستان د آب و هوا سره مناسب خاوره ده، خو کوشش به موږ دغه کوو. اوس که تاسو آسټرالیا وګورئ، تاسو که انګلستان وګورئ هلته سوینګ زیات کیږي، که تاسو آسټرالیا وګورئ هلته بال باونس زیات کیږي، که نیوزیلینډ کې وګورئ هلته بال هم باونس کیږي، سوینګ هم کیږي. ساؤت افریقا کې دغسې تیز پیچونه دي، بیا په هند کې ډېر کم داسې پیچونه دي، هغه بیټنګ دپاره جوړ دي یا سپینرانو دپاره جوړ دي. په سریلانکا کې هم دغسې، پاکستان هم دغه کوشش کړی ده چې دغه د بیټنګ ستونزې دپاره لږ مشکل پیچونه جوړ کړي. نو کوشش به موږ دغه کوو، موږ به ریسرچ به کوو، کوشش به دغه کوو چې څنګه د بیټنګ د بالرانو دپاره موږ ښه پیچونه جوړ کړو، تر څو د موږ تیز بالران هم بیټنګ کوي کې، او د موږ بیټسمنان په اسانۍ سره منډې جوړې کړي، تر څو پورې چې موږ داخلي کرکټ سخت نه کړو. په نړیواله سطح باندې دغه شل پنځه لس ورځې چې موږ ورته تمرینات کوو، په دې کې موږ لوبغاړي نشو جوړولی.
احمد صاحب، له دې وروسته چې دا لوبډله بیرته افغانستان ته ستنه شي، تاسو به بیا هم د همدې ټیم روزنې ته دوام ورکوي، او که نه تاسو ته به نور ځوانان سپارل کېږي چې د نولس کلونو د ټیم لپاره یې ورسي؟
دا دغسې یو پوښتنه ده چې دا به اوس کرکټ بورډ ارزیابي کوي، او ما خپل د سرنوشت په باره کې ما کرکټ بورډ سره خبره کړې ده چې که چېرته کرکټ بورډ خوشاله وي او نو خپل کار ته بيدام ورکو او کچیر ته د سیکوم یو خبرې تر موږ نه بل خکسره تللی شي. موږ د افغانستان د کرکټ بورډ کارکونکي یو، دا چې د افغانستان کرکټ بورډ په هر ځای کې موږ لپاره مناسب ځای وګوري، نو موږ هلته کار کوو. هغه که په د زونونو په سطح باندې لوبډلې سره، هغه که په ملي سطح باندې، هغه که په هر ځای کې، موږ د دوی کارکونکي او هر ځای ته موږ دوی لبیک وایو.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. درنو اورېدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمدزی و چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي، د تاندې څانګې ویبل خپرونې اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو ته نه وایست دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس یې زده نه وي، لرګي باندې وهل کې موږ مات درس نه زده کی. د درس هم نه راکوي مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا زده نه وي خو ته نه وایي دا څنګه زده کنه؟ زدادیم نه وحی دی کور که وای درس وای او مکتب کسی زی بیا علت و حل که بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل هم سمپیان زموږ د دې سم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نومونه هم سمپیان زموږ ښکان پوهې د تختیم اختراوالي ځای تنبال او ته درس نه زده کوي، ول نه زده کوي، کورس لاړ شي کور کې پوښتنه کوي پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای. محصلین د ښکان پوهې وایي وروسته دی د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي دوه تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه او څوک چې مخته کینی استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل
سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهې ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي یا د سمستر پوهې ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیکه تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلې ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیکه یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مهمې موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ازوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښه نښه کوم، مهمه نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم، دا غینه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي، او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځانته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خوله باید وچه نه شي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسأله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي، تر کم خوړو معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای، تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي، اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، دا تمرکز لپاره ډېر کومک کوي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جرا شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زموږ تګلاره یا زموږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پ پوها ولری باید وکولای شي خپل محصولین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل د استاد لپاره کافی نه دي. هغه تکړه استاد هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوه کړي او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد شي کولای هغه عزم کړي، دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دومره ښه مدیریت کړي او دومره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا دغه مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادل افکار منځته راځي. دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرامه دی، مونږ شپږ اووه ساعته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نه کوشد. که چیرې وخت زمان مشخص کوشد، زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې تو وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه. خپل عادت ته مو وګوري، هر وخت مو چې ذهن آرامه وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وایه، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې دي ځان سره هغه بیا خلاص کړئ. بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات، ل یادې مکوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ. او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.